سلامونه ستړي مشه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پی ال په خبرونو کو د یو ځانمرګ بریټ په پایله کې لکتر لګن نه پاکستانی پوځیان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي د پاکستان د پوز د امریکو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې ویلي تیر ماخام په موټر سایکل سپاره یو مشکوک ځانمرګ بریټګر د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیل کې د پوز کاروان په نخه کړی دی په بیان کې د نهو سرتیرو د وژل کېدو او د 15 نورو د ژوبلېدو تایید شوی خو ځینې ځایي سرچینې بیا د ټپیانو شمیر 40 تنه بولي د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ پر ایکس پاڼه دغه بریټ په کلکه غندلی تر اوسه کومې ډلې د دغه بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه ټرافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي په بدخشان کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو خبرپاڼه کې ویلي پیښه پرون هغه مهال شوې چې د دوران خیورس په نوم دغه قمندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلکس موټر یې چپه شو دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډک قمندان دی قمندان و نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي دي د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال د ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي د طالبانو د ریل لارې ادارې په یو خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوي ویلي ایران ته د طالبانو د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخترحمان شرافت کوله خبرپاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي خبرپاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي د خواف هرات د ریل لارې کار په 1980 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو یو شمیر پاکستانی رسنیو په پېښور ښار کې د یوې شپږکلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی دی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سې شنبې په ورځ ماښام له درکه او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په یو پټي کې پیدا شو د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی تر اوسه د پېښې لامل او انګیزه نه ده معلومه په واشنگتن کې د یو فدرالي قاضي د خیارخي پراود بایز ډلې دوه پخواني مشران د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په جرم په اوږده بند محکوم کړل جوزف ویکس او زاخاري ریل پرون په ترتیب سره په 1915 کلونو بند محکوم شول ویکس او ریل د پراود بایز یا سرلوړو ځوانانو ډلې لومړني غړي دي چې 2000 کال په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د ماتې د لغوه کولو د هڅې او د کانګرس پر ودانۍ د 2018 کال د جنوري په شپږمه د یرغل په جرم په اوږده بند محکومیږي د بند دا مودې د هغه څه نیمایي دی چې څارنوالانې په لټه کې وو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د نړیوال خوراکي خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي غلو نوښت تړون د بیا احیا کولو پر اهمیت ټینګار وکړ هاکان فیدان د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې د چمتووالي په خاطر موسکو ته سفر کړی دی سرګی لاوروف له خپل ترکی سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که د روسیې لخوا مطرح شوې ستونزې هوارې شي نو موسکو به بیرته تړون ته ورستون شي دغه تړون د 2022 کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړیتوب لاسلیک شو خو روسیه تیره میاشت ورڅخه ووته او شکایت یې وکړ چې د لویدیځ بندیزونو د دغه هیواد د خوراکي توکو او کیمیاوي سرې د صادرولو مخه نیولې او د غلې دانې ډیر لږ مقدار د دوی په خبره تر ټولو غریبو هیوادو ته رسیږي ترکیه له هغه رئیسې هڅه کوي چې موسکو خانی کړي دغه تړون ته ورشي
نور بس دی شکست سکوت
سلامونه او درناوی می ومنې ز صفی الله ستانګزایم نور بسته پروگرام ته مو خراغلاست ویم په دغه پروگرام کې په عامه ځایونو کې لکه تفریح پارکونو ورزشي سالونو او ځینو نورو برخو ته د ښځو د ورتګ په اړه په لګول شو محدودیتونو تاثیراتو او راتلونکو عواقبو باندې بحث کوو په پروګرام کې راسره میلمنی دي د ښځو د حقونو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل او د ښځو د حقونو فعال اغلی زهرا جلال دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم مخکې له دې چې له خپلو میلمنو سره بحث پیل کړو ور به شو یا ور به په ګډه سره واورو چې د مکروریانو له پارکه
د خزو د ممانعت پاره راپور زموږ همکاري جوړ کړی او هم نور سیمه ته د خزو د ورتک بندیزونو ته په دغه راپور کې اشاره شوې ده.
چې وخت لږ پیدا که د کور د کارونو نه بس درته به راتلو، نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شول، ناهیلي شول چې ولې دا خو د ښځو یو محل و، دلته خو نارینه نه و.
د لومړی مکرویانو اوسیدونکي او افغان لیکوال اوږی امیل وایي له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلی، ښځې د بنډار او ټولېدلو لپاره هېڅ ځای نه لري. اغلی امیل ازادي راډیو ته ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ورباندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله، خو په خبره یې اوس طالبانو له هغه هم محرومه کړه.
یو ښکلی پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر و، کانتینې درلوده چې په هغه کې میرمنې بولاني ګانې پخولې، سمبوسې، چپس او نور خوراک، کباب، منتو، داسې نور شیانې خرڅوو. ښځې به راتلل دلته به مازیګر او سهار په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پښو ته به یې مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات. میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل په خوشحالۍ سره، یې وخت تېرو غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړې وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی مکرویانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندې سره ټولېدلو او خپلې د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، مونږ چې کله لاړو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دې باید خلاص شي، لکه مونږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه یې تنګ دي او راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي وایي په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي روډ ویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې یې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لږ وګرځم دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په پښو شلیږم.
دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسیدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون دله تاګه هم منه کړي. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر هم بندیز ولګېده. پر ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پریکړې بیرته اخیستي.
په راپور کې مو د کابل له یو تفریح پارک د ښځو د ممانعت په ارتباط باندې جزئیات واورېدل، همدارنګه ځینو نورو برخو ته هم اشاره شوې وه چې په هغې ډله کې د بند امیر او ځینې نورې تفریحي سیمې چې اوس ښځې له ورتګه ورمنې شوي دي. اغلی اوږی امیل، له تاسو به پیل وکړو. د تاسو غږ په راپور کې هم موږ اخیستی و. طالبان پر ښځو د دغسې محدودیتونو په وضع کولو باندې څه هدف تعقیبوي، څه غواړي بالاخره؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه درنې خور ته ټول اورېدونکو ته. دا ټول ایران دي، هېڅ نه پوهېږم چې ولې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي فقط ټول تمرکز دي په دې ده چې دا ښځې څنګه پسندې شي او دا ښځې څومره محدودې کاندې د ټولنې نه، دا ښځې څنګه یوه زړه یي، دا څنګه د خځې څنګه خپشي ار اوراز شپې فکر کوي د سهار نه یو فرمان باید دی صادر کی او د دې ټول هغه اجنډا باندې دا شمشي دنګي د خځې سره د دم ټول د پرسوال د کی حکومت تاریخو دا ټول د خدماتو واري دا دا د دې لارې چارې باید وکتل شي دا ولسونه رقم راځي شي دا ولسونه اوس په څه حالت کې دي دغه فقر دغه بیکاري دغه د مکتبونو بندول دی کې دا بیکاري زیاتېدل لا پسې دا ټول په دې ټولنه کې بالکل یو رقم بې نظمي راوستې ده یو رقم رواني حالت راوستې دی دا ښځه چې په کور کې څومره ځورېږي خو نارینه هم ورسره ځورېږي ماشومان یې پېغلې جنکۍ چې ځورېږي دا ټول کورنۍ ځورېږي ورسره ماشومان په روحي لحاظ هغوی ډېر مریضان دي زه فکر کوم دا ټولنه بالکل حیرانه ده چې ولې د دې دلیل به څه وي لکه تاسو چې وایي دلیل څه دی مونږ هم په دې ځینې هم کوم توجیه نه لري معلومه نه ده دوی په څه وجه که د اسلام په خلاف حرکت کوي دوی څوک ملامتوي نه ځکه په اسلام کې تعلیم خو ښځو نر باید تعلیم وکړي اما ولې د تعلیم له هغې بندې کړي دي او بیا دا انساني ابتدایي حقونه چې انسانان خصوصا مېرمنې لري دا خو په جهان کې بېخي خلک ورته حیران پاتې دي چې دوی د ښځو په سیاست کې دي لا پسې دا رقم کړنې په دنیا کې بېخي نمونه ده خلک حیران پاتې کېږي چې د ښځې نه ته هم مبارزګاه او ورزشګاه او تفریحګاه او بلاخره سفر او یوازې نه تګ او حالان چې هغه په ځان باندې حاکم وي مشرې تعلیم کړي لارې ورته معلوم وي نو ډېر بڑا ستونزې چې په سرویس کې پورته کېږي دوه چوکۍ شته که په ساعتونو یو ښځه ولاړه وي سرویس اجازه نه لري چې دا پورته کړي امر بالمعروف موټروان او کلینر وهل ورکوي نو دې سخته ده دا ژوند بالکل په دې ځای کې په دې محیط کې په دې ماحول کې په دې ټولنه کې زمونږ ګشتو ګزار زمونږ موږ چې نارینه نه لرو هغه کسان چې په دې ټولنه کې د نیمې پیړۍ نه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې جنگ روان دی او موږ ډېر ښځوانان او نارینه هم له لاسه ورکړي ساګري وشي څه فکر کوم چې څه فیصده ده که زیاتو کم با میرمانی او دیره دلتا یو ایستایه چشوی و با میلون میرمانی دلتا دیگی و زنگارینه نلری دیگه نفقی ده پیدا کول ده پارا مجبور دی دیگه کورا ده بان دلاشی
منه نه پده نورو برخو با ورست هم ده سر خبری و کزینی پختنی پده مورد هم شتا وست با آغل جلال نمم دقا پختنو کم چه لدیر وقت منتظر و منه نه چه پلان که پات شوی آغل جلال زما پختنه لطاس هم دقا ده چه تاسو چه فکر کوئی چه طالبان دی چشی پلاتا کی دی چه پا خزو بانی دقا سی محدودیت لگوی
مننه وروره لمړی سلام تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته او درنی خور میلمنې ته امیل صاحب ته او نور ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خوشاله یم چې ځل بیا تاسو سره یم زما فکر کې دا ټول دنیا ایران دی چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي یو ځای ته رسیږي په اصطلاح لوړه چوکی ته رسیږي هغه هڅه کوي چې یو وګړي ته خدمت ورسوي خدمت وکړي د خدمت د لارې ځان وپیژني او د یو نیک نام نه لار ځان مشهور کړي او متاسفانه دلته کار برعکس روان دی صرف هغه کارونه کیږي چې نه ښایي د ملت سره نه ښایي د وګړو سره د رعایت سره افغانستان داسې هیواد دی چې خپل پیړۍ او پیړۍ مسلمانان تیر شوی دي اسلام دوی نوی نه دی راوړی خپل حیرت باندې هم پوهیږي خپل ناموستاری باندې هم پوهیږي د خپل عرف عنعنات باندې هم پوهیږي هېڅ کومه کمبوتي نشته چې یو چا ته ضرورت وي چې دوی ته ښودنه وکړي د ښودنې صرف ضرورت دا دی چې باید دوی ځای په ځای مکتبونه ډېر کړی وای، د ځای په ځای مدرسې ډېرې کړی وای، ځای په ځای نوي میتودونه پیدا کړي وو، ځای په ځای د خلکو دپاره زمینه برابر کړې وه چې درسونه ویل او نور حرفوي کارونه زده کول او په زمین کې کاریابی ورته کړی وه، فابریکه جات وړې و غټې پیدا کړې وه، سرمایه ګزارانو دپاره زمینه برابر کړې وه تر څو چې دغه خلکو دپاره یو سهولت د کار د یو نورې روزق پیدا کولو د یو ښه وخت تېرولو زمینه برابره وه. دا چې دوی پسې کوتک اخیستی دی، یو ورځ یو فرمان وځي چې ښځه د داسې کور کې ځان بل ورځ کې یو ځای نه بل بندوي، بل ځای کې بل ځای نه بندوي. دا خو د ټول ملت باندې هم یو نوه ملنډې دی، ګویا تاسو ټول خدای هم نکه خدای هم نکه بې ناموس وي، بې عزت وي، بې غیرت وي. مونږ راغلي اوس تاسو ته غیرت ښیو، عزت ښیو، او دغه نه اسلامي دی نه عرفي دی، ما فکر کې نه عنعنوي دی او نه هم کوم بل ادیانو سره دا مطابقت لري. دوی د خپل خېټې نه چې څه کینی و هلته جوړوي بیا وځي هغه کار کوي. زما فکر کې دا هغه څه دی چې ملت سره دوی خپل ځانونه تقابل ته اچوي او دغه به د دې بقا کې مشکلات ورته ایجاد کړي. بنان کې چیرې دوی دا کوشش وکړي چې د خدمت د لارې ځان مطرح کړي او د خدمت د لارې ځان خلکو باندې وپیژني، نه د وحشت د دهشت د لارې، نه د ویرې د خپرولو د لارې، نه د هغه بندیزونو چې ملت ورسره ناخوښ دی. او څه چې دوی کارونه کوي باید هغه په اصولو کارونه وکړي چې ملت تر راضي شي. وګورئ د اسلامي په چوکاټ کې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی، دوی کوم یو ته مراجعه کړی دی؟ دوی فرض پاتې دی مباوم او هغه ته منډې وهي، سنت ته منډې وهي. دوی کونډې دی وګوري، دوی د یتیمان خپل وګوري چې دوی په څه حال کې دي. دا مطرح نه دی چې دا په جمهوریت کې شوي دي، دا مطرح نه دی چې په طالبانو کې شوي دي کونډې یتیمان. دا اوس نننی حاکم دی، هر کوم ځای کې چې شوي افه عمومي اعلان کړی دی، باید افه عمومي په چوکاټ کې دننه دوی دپاره او خپل شهیدانو او خپلو یتیمانو دپاره یو رقم خدمات وړاندې کړي تر څو چې دا خلک دغه مشکلاتو نه بچ شي. همدغه تنګول دی چې مونږ د پاسپورټونو ریاستونو ګورو دوی باندې څه حال دی، مونږ په مرزونو کې ګورو مرزونو کې څه حال دی. آیا د دې هغه خور نه دی چې په اسلام آباد کې او په بندرونو کې دې ته بې عزتي رسیږي؟ د همسایه یا ګاونډي هیوادونو په بند کې ځي، هلته بې عزته کېږي، بې حجابه کېږي، بې پته کېږي. هغه د دې خور نه ده، د دې افغانه نه دی، ولې د هغه درد نه احساسوي؟ همداسې چې دې په کور کې بندوي هغه دپاره د یو لارې چارې ولټوي. داسې خو نه دی چې هغه د مستینه همدا نارینه چې دی دوی د کور نه وځي نه وځي، یا به یو نفقې ته وځي یا به هم ښځې هم همداسې مجبوریت لري.
مننه کوم آغلی جلال.
ځینې نور مشکلات لري دوی چې داسې پسې کوتک اخیستی، زما فکر کې دا د ملت سره ځان خپل تقابل کې اچوي.
کور ودان تاسو په بحث کې لطفا پاتې شئ، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو.
نور بسته پروګرام اوري. اغلی امیل، ما سره یو څه په ذهن کې راتاو شول چې البته د طالبانو ځینې کسان په ویډیوګانو کې ښکاری چې دویم د مکتبونو د تړل کېدو په ارتباط باندې یا چې د خزي محدودیت سره مخ دي، دویم وخت نا وخت ځینې سرګندونی کوي او داسې ښکار کوي چې د دوی پلاس کې څه نشته. پښتنه دا ده چې د طالبانو خپل کورونو کې خزي او نجونې او میرمنې دوی به په څه حال وي؟ د تاسو سره دا فکر لیدلی دی آیا او آیا داسې کومې چا سره مخ شوي یاست د طالبانو له ښځې یا خور سره چې د هغوی نظر څه دی چې خلک پرې پوه شي؟
دا او د دې سره تماس لرم یا د دې سره تماس لرم تاسو باور وکړئ چې هغه هر ملاقه لري چې اولادونه تعلیم وکړي په تعلیم مخالف نه دي، چې په وی ډول باندې د څه وشو دې هم یو یو منطق نه لري، یو هغه نه لري هم علاقه نه لري چې اولادونه تعلیم وکړي. که میرمنې تعلیم یافته نه دي وایي چې لورانې مکتب ته لاړ شي، اوسکن دا کشرانو ته ډېرې علاقمند دي، زه هم چې دا کشره چې نور ادامه ورنه کړي خو دا تعلیم چې نیمګړی شي خو هم دا هم په درد نه خوري. خو هغه وایي چې دا ټولنه باید داسې آماده شي، مالدار ټولنه نه کېنه ټول عمر چې دا ټولنه که انساني کېدی دپاره تاسو کار کوئ خو اوس لاس په کار شي، هغه مسؤول ټولنه تاسو په خپله لاس په لاس جوړ کړئ. دا خلک چې دي تابع خلک دي، که دوی ته ووایي چې څه رقم حجاب د حجاب مخالف نه دي، هر رقم حجاب سره دوی جوړ دي، او که تاسو د مکتبونه جدا کوئ د اول نه جدا او نور هم جدا کوي بریښي جدا کوي چې څنګه غواړي هسې وکړي، خو بیا هم دوی په خپله داسې آګاه نه دي چې دا نور مشران یې ولې داسې کار کوي. نو واه چې تاسو چې دوره لوی رتبه لري لوی مقام کې کار کوي، تاسو هغه سره مثلا نه کوئ چې دلیل ووایي، هغه نه پوښتنه وکړي، نو موږ نه تاسو پوښتنه وکړو، موږ ته به څوک ځواب ورکړي؟ واقعا دی علاقه من دی چې درس وایي، ډېری دی ښه نظرونه لري، وایي چې مخالف نه یو د میرمنو د تعلیم سره د کار سره، ځکه ناممکن ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي خو دوی په دې اکتفا کوي چې مثلا په پاسپورټ کې یا په تلاشي کې یا په ځینې ځایو کې ډېر اړین دي، هلته پرېږدو نو هلته یې پرېږدي، مالې دوکانداري ته یې پرېږدي چې دوکانداري وکړي، او تاسو طالبان یا نور سړیانو سره راځي کمی وایي خبرې کوي خاندي هغه کوي هغه خو مخامخ ورسره راکړه ورکړه کوي هغې ته یې پرېږدي. نو بیا ولې هغه چې علم پوهې ترلاسه کړي ده متخصص شوي ده رسېدلې ده هغه نه پرېږدي چې استاده شي، هغه نه پرېږدي چې انجینیره شي، هغه نه پرېږدي چې په ډېرو مهمو ځایو کې چې یو ټولنه د پرمختګ دپاره ډېر مهم دی چې میرمنې هغه کې باید کار وکړي د هغې سره تاسو مخالفت کوي، نو هغوی هم هېڅ دلیل نه لري، سړی حیران پاتې کېږي چې دا څوک تعلیم یې کړی ده خو د یو ورځ کلونو کلونو دی باندې کار وشو، زمینه مساعد چې شرایط پیدا شو کې علم ترلاسه کړو، هنر ترلاسه کړو، باید د ټولنه کې په مختلفو ځایو کې دوی باید په کار وګمارل شي، دوی نه باید استفاده وشي، دا ټولنه د دواړو په ګډون سره فکر کوم چې په مخ ځي. هغوی هم وایي وایي همداسې خو ده اوس فعلاً شرایط نه دي، اوس فعلاً دا شرایط په کله کېږي، دا د دریم کال روان دی، نو دا خو ډیره موده ده، دا خو د یو هیواد کې چې یو ورځ مکتب تړلی هغه هیواد وي شاته پاتې کېږي د پرمختګ نه، خو تا خو دوه کاله دا دریم کال چلان دی، ورپسې به همداسې همداسې چلان وي لکه په اوله دوره کې ویل کېده چې مکتبونه پرانیستل کېږي، ښځو کار دپاره پرېښودل کېږي. زما یاد دي چې زه په تعلیم تربیې په ښوونې او روزنې وزارت کې تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم، یو دوه میاشتې موږ ته بس حاضري راکوه، موږ په عمومي سړک په غاړه باندې به پړ وخته په چادري سره به پراتو او دا به منزاګانې کولې، د یو میاشت ورکوه یو څو میاشتې موږ ته ماش ورکړه، دا به شروع کړي. 15 کاله تیر شو، خلک مکتبونه ته لاړل نه، میرمنې کارون دپاره هېڅ اصلا ونه غوښتل شو، همداسې په پیړۍ پیړۍ د تمدن د پیشرفت د کاروان نشاته پاتې شو او اوس خو بل اثر دی، اوس خو دنیا بل ځای ته تللی دی، دنیا آسمانون ته خېږي. او مونږ په دې وخت کې د تعلیم دروازې تړلې، د فکر وکړه چې جلکۍ چې په زړه کې ډېر ارمانونه لري، ځان دپاره هدف ټاکلی دی چې زه به دغه کاره شم او زه به دې ځای ته ورسېږم، دې وطن ته به کار وکړم. نو هغه چې مکتبونه وایي مکتب یې په نیمګړې پاتې شي، هغه به څنګه ورسېږي خپل ارمان ته؟ څومره سخته ده، هغه اوس رواني شوې ده، هغه اوس لیوانې شوې ده، هغه اوس ضد کوي، په کور کې کار نه شي کولی، کورنۍ ورسره په تکلیف دی، کورنۍ کې تاوتریخوال دی، هغوی ضد کوي، هغوی دې حالات سره بېخي حیران پاتې دي چې زه څه وکړم. نو هغې ته قناعت ورکول سخت دی. مور پلار بېچاره چې د یو نفقې دپاره فکر وکړي، بیا هم دې سره لګېږي، دا کورونو کې یو حال دی، واقعا سخته ده، ډېر سخته ده. او خدای دې ورسېږي، الله دې په موږ ورحمېږي، او دې د خپل دغه کړنې نه د دې خپل تصمیم نه لاسته سر شي. اوس هم سر د وخته ده چې نوی تصمیم په یو تاریخ کې ونیول شي، دغه مکتبونه خلاص شي، دغه کار د میرمن دپاره باید اعلان شي چې دوی په مناسب په هغه شرایط کې دوی وایي دا زموږ وطن ده، موږ چیرې تلای نه شو، بل وطن د بل چا دی، او هلته ډېر سخته ده. خپل وطن دپاره موږ هلې ځلې کړې دي، ځکه چې دومره کارم کړی، موږ غواړو چې همدلته واوسو، اما موږ دپاره اریا کله په انساني شرایط خو باید دا خو زموږ غوښتنه ده، دا زموږ حق دی، دا خو موږ غواړو، او دا باید موږ دپاره دې زمینه سازي وکړي، دا نیت ولري، دا اراده باید ولري، بیرته د خپل د کړنو نه لاسته سر شي.
مننه مننه اغلی اوګي امیل. اغلی جلال، له تاسو به وپوښتم چې د سیمې په وادونو کې یا د نړۍ په نورو اسلامي وادونو کې هم فکر کوي چې محدودیتونه به وي تر دغې اندازې که څنګه چې نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځي راپاتې وي یا تفریحي ځایونو ته ولاړ نه سي، داسې بیلګې به وي فکر کوي؟
والله ما خو تر اوسه پورې نه دی اورېدلی، بېخي لیدلی خو مو نه دی، نه دی حتی اورېدلی مو نه دی. زموږ شاوخوا کې آسیایي هېوادونه کې اسلامي هېوادونه لرو چې ډېر ګاونډیتوب او پوله کې مونږ تګ را تګ لرو همداسې ورسره، لکه ایران وګوره، لکه پاکستان وګوره، لکه مثلا ترکیه دی، او بیا تیر عربي امارات چې هغه د اسلام منبت ګڼل کېږي، چې د سعودي نه ونیسه تر هغه پورې نور اماراتونو پورې د عربي او نور تر عراق او تر سوریه او تر هر ځای پورې. مونږ خو داسې حالت د دولت له طرفه تر اوسه نه دی لیدلی چې یا د تعلیم ښځو په مخ بند کړی وي، یا د تفریح ځایونه بند کړی وي، یا د بیرون وتلو تګ را تګ بند کړی وي. دا هغه کارونه دي چې مستقیما د ملت سره دښمني دی. دغه به زما فکر کې د ګټې په ځای کې ډېر غټ غټ تاوانونه واړوي. یو خدا ذهنن خلک ډېر خراب شو په دغه حالاتو سره، بل معنوي دا خلک ډېر خراب شو. په زمن کې دومره د فرار موضوع هغه زمینه دوی ته برابره شوه چې لکه زه خپله شاهد یم چې زموږ د کورنۍ غړي د طالبانو په تیر دوره کې زنانه وه چې مونږ مریضي زنانه اولادي کیس ورته پیدا شو، کله چې مونږ د ولایت په شفخانی ته یوړو هلته علاج ونه شو، مونږ میرامشاه ته یوړو میرامشاه کې علاج نه شو، بنو ته مو وړو تر څو چې بنو ته رسیږي او هلته وینه او ښه اوبد پیدا کیږي، میرمون عملیات لاندې مړه شوه. داسې اوس هم داسې زمینی روانې دي چې دا فرار د کدرونو، فرار د ځوانانو، مکتبونه بند، دا ملت څنګه لیډ غوندې زیو لیډ غوندې راځي، داسې تاویږي را تاویږي، همداسې دغه کدرونه هم ورسره سم فعالیت کوي. که چیرې مونږ خو څوک دا ډاکتران چې دی اوس یو نسبي مشکلات مو حل وي، دا خو تر قیامت کوم مکتوب الله جل جلاله نه دی راوړی چې دوی به نه مړه کیږي، خامخا به مړه کیږي. کله چې دوی جاګوزین مونږ څوک لرو، شپږم صنف شاګرد کولی شي د دې په ځای کې د متخصص په ځای کې دنده اجرا کړي، یا هغه یو قابله چې دوی کچېرې نسبي وروزي هغه کولی شي چې ځان د متخصص ډاکټر په ځای کې اوګماري واغه کار وکړي. نه نشي کولای هیڅ وخت کې که چیرې دغه لړۍ بنده شي د ټولو نه مخکې دوی دپاره همدغه سرزنش دی چې مونږ به معلم نه لرو، مونږ به ډاکټر نه لرو، مونږ به هغه زنانه و دپاره کوم اسانتیاوې برابرولو دپاره هغه ابتدایي لیدنې دپاره هم څوک نه لرو، ځکه چې دا یو نسل چې ختم شي بل نسل کې خو باید ورپسې سم ځوانانو کې نور وروزل شي. دا چې د ځوانانو په مخ کې هر څه بند دي دا خو د خپله ملت سره دښمني ده. او د دې په ځای کې چې دوی دا کار مخته اچولی دا میتود د دې په ځای کې برعکس د خدماتو میتود پر مخ واچوي ښه دی. او په ګاونډي هیوادونو کې په هیڅ ځای کې دا ساری نه لیدل کیږي. خلک هوښیار دي، خپل ملت ته خدمت کوي او دوی چې دي اوس ملت ته راغلي دي په مرۍ نه ختلي دي. یعنی داسې کیدای شي چې دوی خپله د ښځو دپاره داسې خلک پکې وي چې ښځې تعلیم نه لري، ښځې د خپل حقوق نه خبر نه دي. مونږ څه حق لرو په ټولنه باندې، په خاوند باندې، په مور پلار باندې؟ بس داسې بردګي ژوند به وي چې دا مور پلار په ډېر لوړو پیسو دوی ته خرڅ کړي او دوی خپله کینولي دي چې یاره چې مونږ څه وایو ودرېږي ودرېږي، که ووایي کینې کینې، که مو ونه کړو بس بېخي کفر ته داخلېږي، ځکه چې د میړه امر مو ونه منل. نه د کله چې اسلام حضور شوی دی دلته شرط موجود دی، قید موجود دی. باید مونږ اول شرایط پوره کړو بیا قید ته لاړ شو. داسې خو نه دی چې یوازې حق یا د نارینه دی یا د ښځینه دی. الله تعالی هم نارینه ته حق ورکړی، هم ښځینه ته حق ورکړی، هم په زمن کې شرایط ایښي دي چې د اسلام شرایط څه دي، ورپسې قید ایښي دي چې د قید نه عبور ونه کړي، چې کله عبور وکړي دا به اسلام نه د سرغړونې په تور راشي. دا هغه څه دي چې یو ته هم متوجه څوک نه دی او هغه ډېر وړې وړې ډېر په جزوي کارونو باندې دوی لګیا دي چې هغه هم د ملت په ګټه نشته، ټول د ملت په تاوان. که داسې په 15% نارینه طرف ته کومه ګټه وي خو بیا په لویه کې د ټولو دپاره په تاوان دی. او دغه کوم کارونه چې دلته روان دي نن په افغانستان کې په ګاونډي هیوادونو کې یا په اسلامي هیوادونو کې ساری نه لیدل کیږي، په تاریخو نه دی لیدل شوی. حتی د پیغمبرانو په وخت کې داسې څه ثبوت نشته چې خلک منع کړی وي، یا یې د کار نه، یا یې د روزګار نه، یا د تعلیم نه. که فکر مو وي د اسلامي حجاب سره په افغانستان کې څوک هغه نه لري، مشکل نه لري، ځکه چې اسلامي ټولنه ده. کوم چې دوی شرایط برابر وي چې باید مختلط نارینه سره نه وي، هغه سره هم څوک مشکلات نه لري. دا زمینه د دوی ورته برابر کړي، داسې کارخانه جات د پیدا جوړ کړي چې ښځې په کې کار وکولی شي، ټول د مدیریت نه ونیسه تر ماموریت پورې تر اجیره پورې ښځینه وي، مشکل نشته. دوی به خپله یونیفورم ورته وټاکي، دوی به خپله هغه وخت ورته وټاکي، دوی به هر څه وټاکي. څوک دې نه سرغړونه انشاءالله نه کوي، نه یې کړی دی، نه به وکړي، ځکه چې خلک ټول دغه دپاره کوم مشکل نه لري حجاب په برخه کې. پاتې شو چې دوی خپله هر څه بندیز لګوي او دغه مشکلات ایجادوي. نه پوهېږم د دې په شا کې به څه راز وي، دې راز باندې خو زه هم نه پوهېږم تر کوم ځای پورې چې زه نه معلومات لرم. نه اسلامي دی، نه عرفي دی، نه عنعنوي دی، نه هم قانوني دی دا د دې کارونه، خصوصا د ښځو په برخه کې.
مننه کوم آغلی زهرا جلال کورموادان. البته د بحث دوه نورې پوښتنې هم شته، خو اوس به یوه لنډه دمه واخلو، یوه لنډه وقفه لرو.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اغل یامل مننه چې په پروګرام کې تر دې دمه یاستې. یو مسله بل هم شته چې افغانستان کې لزینو خلکو سره یا د افغانستان بهر چې دغه فکر وکړي، فکر وو چې یادای چې مرسالاری ډیره ده او ټول واک د نارینه او پلاس کې دی، ګرچې چې په جمهوریت دوره کې شلو کلو کې د ښځو لپاره ونډې ډېرې وي، په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، مکتبونو، ښوونځي او دا نور هیڅ ستونزې نه وي. د اوس لپاره دغه فکر څنګه ارزوي؟ آیا واقعا صدق کوي په دغسې یو حالت کې که څنګه؟
هغه په دې کې ده چې اوس هغه نارینه هم بیچاره ښځو په څېر کورونو ناست دي. هغه کسان چې په جمهوریت دوران کې په اوس کې طالبانی فکر نه لري، هغوی ټول په کورونو کې دي. هغوی د ښځو سره همداسې یو ځای فقط جنګ و جنجال دی. د نفقې د راوړلو دپاره زمینه نشته او جنجال. تاسو پوهیږئ چې دا فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. په کورنۍ کې ډېر وضعیت خراب دی او څوک چې یو څو روپۍ لري همدا نیت لري چې د وطن نه دې ځان وباسي، چې پکې دلته کار نشته. او بالاخره آینده به څنګه کېږي؟ ماشومان، تعلیم، دا او هغه مرد سالاری خو هغه وخت کې چې نارینه په اقتصادي پلوه امکانات د ښځو دپاره، د کورنۍ دپاره، د تامین دپاره ډېر اوړي. وبخښئ که هغه وخت دوی جبر کوي یا خپل هغه څه نیتونه چې لري، اوس پروګرامونه لري، اوس عقاید لري د ښځو په خلاف ایمال کې، نو هغه په هغه صورت کې کله چې هغه هم د ښځو سره لس په کورونو کې نو څه مرسالاري به کېږي. خبره په دې کې ده اوس هغه نارینه وایران دي چې دا دومره کویداد خدا خو زمونږ هم په زړه کې نه و، دا خو زمونږ هم په نیت کې نه و. نو مرسالاري که دوی غواړي چې رواج کړي، متاسفانه چې اوس هغه نارینه هم ایران پاتې دي چې د میرمنو په مقابل کې تر دې حده دې بریده پورې چې دوی هغه کوي خو موږ هم نه غواړو. نو خبره په دې کې ده چې تېر وخت موږ اوله کې دا فکر کوو چې کله دوی قیدات په ښځو باندې وځکه، نو هغه نارینه خو یوازې ښارونه نه، په ښارونو کې هم دغه ستونزې شته دي. په اطراف کې خو بیخي دغه نارینه د میرمنو او خویندو هغه ښځینه برخه چې کورنۍ کې هغه غړي دي، د هغوی په مقابل کې تندروي وو، حاکمیت وو، ظلم زور وو، هر څه وو یو تر ډېره پریده پورې. ما فکر کاوه چې اوس خو سم صحیح د دې تبر لاس دی واخیسته چې یو څه دوی وایي، یو څه هغوی هم داسې وو. نو ورو ورو چې اوس ګورو اوس ټول په دې کې ورک دي چې یو مړی ډوډۍ پسې ورک دي، ټول روان شوي دي. دا خبرې اوس پاتې دي، اوس ډېر په دې خبرې پورې نه لګېږي. دوی هم په کورونو کې دي، هغوی هم په کورونو کې دي. بس ناداري او فکر خو په خپله یو حالت رامنځته کړی دی چې د دې مهار کول ډېر سخت ده. اقتصاد بالکل سکوت یې وکړ، روزګار په بد حالت کې دی. نو اوس مرسالاري او زن سالاري بیخي یو رقم شوی دی.
یو بل پوښتنه هم له تاسو بیا لاغلی جلال پوښتنه وکړو، تاسو چې د ښځو له فعالانو سره ناسته ولاړه لري، نجونې شاعرانې او لیکوالانې، دوی اوس هم کار کوي نه کوي؟ دغه وضعیت ته په کتو کې څنګه فعالیت لري؟
ډېر کم، ډېر کم. مونږ کله ناکله غواړو چې غونډې وکړو، خو چې کله بیا مخالفت مونږ دا ځلې غوښته چې یو مشاعره د رڼا مشاعره جوړه کړو میرمن بهیر، خو مونږ لپاره وخت اعلان وشو چې تاسو نه شي کولی. نو هغه نه مونږ صرف نظر وکړو، خو خو میرمنی فعال دی، میرمنی دغه حالات انځوروي، لیکنی لري، لیکنی کوي، او واقعا هغه خپل د زړه درد دغه حالات کله لیکي. دی ارزو لري چې یو محفل وي، یو ځای وي، خلک پرې نظر ورکړي، خلکو ته یې واوري خپل نیمګړتیاوې ته متوجه شي. خصوصاً بهیرونه داسې دي چې هلته کره کتنې کېږي، مثلا نظرونه ورکول کېږي، مثلا د ادبیاتو د مختلفو صنعتونو په هکله هلته کنفرانسونه ورکول کېږي، هلته نور کسان غوښتل کېږي. دوی کولی شي چې لا هم خپل هغه هنر ته وده ورکړي، هغه لارې چارې چې دوی ورته ضرورت لري هلته یې زده کړه وکړي. متاسفانه دغه مراکز د دوی پر مخ د ډېر ډار نه دوی تلی نه شي، اما هیله من دي چې دوی داسې یو ځایونه ولري. د اطرافو نه هم تلیفونونه کېږي، جینکۍ وار چې په تلیفونونو کې ووایي، حتی دوی دا لوی تلیفونونه عادي تلیفونونه کار اخلي، دوی وایي تاسو نظرونه ورکوي. نو په عادي تلیفون کې چې هغه دوی یا واټساپ نشته یا په فیسبوک نه کاروي زیاتره ستونزمن کار دی. که دغه مراکز فعال وای، ډېرې جینکۍ دي چې اوس د میرمن بهیر له برکته په لرې پرتو سیمو کې په ولایتو کې دی فعال دي. دوی فطرتاً شاعران دي. د رفیع صاحب خبره چې افغان میرمنې ټولې شاعران دي، ځکه لنډې او کاکړۍ غاړې ټول د دوی مال دی او دا د ښځو د ذهن محصول دی. نو دا ستونزه ده. خدای باور وکړه چې په دې حالاتو کې چې سوژه بالکل تا هر قدم کې هر حالت کې یو څه شته چې ته ولیکې، زړه دې غواړي او زړه دې درد کوي چې باید دا باید انځور شي، دا باید ولیکل شي، راتلونکي نسل پوه شي چې موږ په څه حالت کې یو. نو چې کله ځای نشته، کله هلته یو مرکز نشته، هلته هغه شرایط چې پخوا او هغه ته موږ لاسرسی نه لرو، دا هم ډېر د اندېښنې وړ دی.
مننه آغلی جلال. د تاسو په نظر طالبان به تر کومه حده پورې مخته لاړ شي؟ داسې انګېرل کېږي چې طالبان په دې خاطر چې هغه په رسمیت وپېژندل شي، ما البته څو ورځې مخکې د یوې افغان نجلۍ غږ واورېده، زموږ په کارو د مکتب نجلکۍ وه د یولسم ټولګي، دی ویل چې د رسمیت او غیر رسمیت موضوع هېڅ په موږ پورې تړلې نه ده، که یې په رسمیت پېژني یا نه یې پېژني باید زموږ مکتبونه را خلاص کړي. دا د هغې نجلۍ خبره وه، البته نوم یې نه اخلم، خو موږ ته یې غږ را لېږلی و. نو څه فکر کوئ، واقعا هم دغسې ده؟ طالبان به د دغه کار لپاره نور څه وکړي؟
بالکل دغه خور خبره درسته ده. دوی که رسمیت کې پیژندل شوي دي که نه دي پیژندل شوي، هماغه کوم حاکمیت چې په افغانستان باندې لري هغه لري. د هغه په حاکمیت کې کوم محدودیت نه دی راغلی. هغه ملت د دوی په لاس کې دی، د ملت باندې حاکم دی. هر هغه څه چې غواړي هغه فرمان صادرولی شي او هغه فرمان عملي کولی شي. چې په تېره بیا موږ د ښځو په باره کې ګورو چې څومره فرمانونه صادر شو او دا ټول عملی شو. دا هغه څه دي چې دغه خور چې کوم ویلي رښتیا ویلي، او هغه د هغه د حالاتو سره سم په سترګو لیدلی حال بیان کړی، ځکه چې دوی دپاره ټولو ناړین همدغه دی چې د خپل دغه نیمایي قشر چې دوی باندې کوم مشکلات او د تعلیمي پروسه، د کار پروسه، هر څه دوی بند کړي دي. ټولو نه مهم دا دی چې باید اول لومړی دغه ورته خلاص کړي. که چیرې خلاص نه کړي، دا برعکس چې د دوی دپاره په ګټه دی، په ګټه نه بلکې په تاوان دی. دې له خاطره چې کله چې دوی په دغه ملت کې روزل کېږي او دا دغه ملت ځوانان دي او د دغه هیواد اوسیدونکي دي او د دغه د دوی اوسنۍ دولت د حاکمیت لاندې دوی ژوند کوي، په اصطلاح رعایت یادیږي. دوی چې خپل رعایت سره داسې چلند کوي او ظلم کوي، څوک به دوی نه ګیله وکړي؟ څوک به د دوی نه نور به څوک توقع لري؟ د دوی خو همدا خلک په لاس کې دي، نور خو چاته زور نه رسیږي. نور که ووایو څوک امریکا کې ده، دوی باندې څه زور رسیږي؟ څوک پاکستان کې دي هلته رسیږي، ایران کې دي رسیږي؟ نه رسیږي. همدا خلک بیچارهګان په لاس یې دي چې هغوی چغې وایي چې مونږ دا شی نه غواړو. دوی وایي نه خواهی نه خواهی زمونږ په زړه کې همدغه دی باید دا وشي. ته چې زړه لرې ته څه غواړې زه هم غواړم. دا چې ته هر څه کوې اسلام په نوم یې ټاپه وهې په خلکو باندې. وګوره اسلام کې څلور نوه ښځې ذکر شوي دي. په اسلام کې کارګرې ښځې دپاره څه جواز دی؟ ښځه هغه ښځه چې عام تام سطر وي هغه دپاره څه جواز دی؟ هغه ښځه چې عالمه وي هغه دپاره څه جواز دی؟ هغه ښځه چې معلمه وي او چا ته تعلیم رسوي هغه دپاره څه جواز دی؟ داسې نه چې دوی پوهېږي نه، دوی پوهېږي ما کوي نه. او په زمن کې بیا تاسو یو ډېر نور موضوع چې دا دی چې کله چې دوی د وایي چې په یو کور کې چې یو نارینه ګټي ټول دوی خوري کنه ښځې دپاره کار بند وي. اوس برای خدا ښځې په کور کې نارینه نه لري، ښځه کونډه پاتې ده، مور پلار نه تلی، میړه کور کې میړه کور کې څوک لري نه، او یتیمانې ور په غاړي دي، یا هم بیخي میړه یې ژوندی دی، یا معلول دی یا معیوب دی. همدغه ښځه وه چې وسیله د رزق وه چې دی باید تاسو دې دپاره چې ستاسو یو افتخار ګټل شوی وه، نور هم په سطر کې نور هم په اسلامي حجاب کې دی کې څوک مشکلات نه لري، تاسو ډیر خوندي چاپریال ورته برابر کړی وه تر څو چې دوی هم تاسو نه مننه کړی وه چې مخکې کلهګه مونږ څه مشکلات لرل. دغه دی اوس مونږ دپاره خوندي چاپریال د ترانسپورټ د تګ راتګ د هلته د کار کولو زمینه دا هر څه مونږ ته مسایل شو. په زمن کې د تعلیم زمینه دا چې دوی کوم برنامه په مخ اچولی او دوی دغه کارونه په مخ وړي دا د همدغه ملت دپاره ډېر غټ زیان دی، ډېر غټ تاوان رسېږي. همدغه ځوانان دي، همدغه انجونې دي چې سبا ته به دوی دغه راتلونکي قشر دپاره خدمت وکړي. وګوره افغانستان کې سل په سل ټول باسوادان نه دي، پیړۍ پیړۍ ټول باسوادان نه دي تیر شوی، نارینه وو کې نه دي تیر شوی، بیا په ښځو کې. همدغه یو محدود اقلیت کتله چې دوی درس ته وتلي دي او درس وایي او خدمات ته ملاتړلی دی، همدغه خلک کولای شي چې دغه ډیر لوی نفوس کور کړي او دوی دپاره خدمات وړاندې کړي. بچنی سره جمهوریت په وخت کې مونږ په ولسوالیانو کې مونږ کمبود د کارمندانو نه درلودای، دې له خاطر چې همدغه اقلیت کتله ځانونه رسوله او تر ولسوالۍ پورې تر کلو بانډو پورې د ښځینه دپاره خدمات وړاندې کول. هغه څوک چې هغه وخت کې نه غوښتل چې درس ووایي نن هم نه غواړي، هغوی د کور کې قرار کینی، هغوی خو چا په زوره نه دي ایستلی. او څوک چې غواړي چې درس ووایي، څوک چې غواړي تعلیم وکړي، څوک چې غواړي ځانونه په یو ځای کې وویني، باید دوی دپاره زمینه برابر شي. سمه ده، د اسلامي دپاره هیڅوک مخالفت نه لري. شخصا زه چې د هیواد نه بهر یم زه مخالفت نه لرم، نور به داخل کې څوک مخالفت ولري؟ څوک نه دی مسلمان، ټول مسلمانان دي، مسلمان اسلام په احکامو ته غاړه ایښي دي. دغه موضوع چې دوی کوم ډیره سخته کړی دی دا دوی پورې اړه لري چې دوی به څه پلان لري او د دې پلان تر شا به څه پټ رازونه وي.
صحیح، مننه کوم اغلی جلال. اغلی اوګی عمل د تاسو ورستای خبرې هم وخت لرو لاند ک وای وای بیا به خدای په منی سره وکړو.
وخت هم څنګه غواړم چې بیا هم دې سره ورو سی نیرمنې پری دې سی دې کارو سی او چې نه کې پری دې خپل تعلیم بشپړ کړي. ماین وخت کې دوی باید تصمیم ونیسي. خلک دا امیدواره وو چې دې کلیزه شي، ټول انتظار و. او یو بل ته به مونږ ټول وویل چې اتمن دا اعلان څه کېږي چې دا د وخت یې ورسېده چې نسې مکتب ته لاړ شي. بېرته مکتبونه دروازې بندې، دروازې باید پرانیستل شي، خو متاسفانه هغسې ونه شو. هیله من یم چې داسې ورځ راشي او زه دې شاهده اوسم د دې په دوران کې چې مکتبونه دې سر پرانیستل شي او میرمنې په کار وکړي، ځکه د دوی د اشتراک نه پرته دا ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا حالت د تعامل وړ نه دی، هیڅوک یې قبول نه لري. ډېر په موږ سخت دی، د دنیا د تماشاګر پاتې شي او عملي اقدام ونه کړي د دوی په مقابل کې. دغه ولسونه چې اوس اسیر نیول شوي دي او د ولګې د فقر نه بیخي تنګ راغلي دي. د دوی اواز به نه اورېدل شي، دا به نور هم ستونزمن شي. دا ژوند چې د بالکل ژوند کول نه دي، دا وخت تېرول دي. او دغه ټولنه بیخي مریض ټولنه ده. دلته هېڅ انسان نه ګوري چې خوشحاله وي. که په لاره ځي موټر هم خفه دی، انسان هم خفه دی، سړک هم خفه دی، داونې هم خفه دي.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی اوګه میل او همدارنګه اغلی زهرا جلال چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره ګډون وکړ. سلامت اوسئ. نور بسته پروګرام دلته ختمیږي.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری غم جن زردا سی خود من یا خود من یا ماچ حد نلری غم جن زردا سی خود من یا خوگ من یا ما چه حزن نری ستا پا بل تم دم را غم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو
سی تم رگی لمن یہ لمن یا تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
Shabazi par mahwaad wa zulfandika.
وایم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.